سلام د مسبخین 2 بجې شوې زه فرید سیال تاسو ته سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو د یو سات خبرونه د مخکخه خوځو د پروګرام لپاره زنګړې شوې ده فرشته مرسل د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې به سټډیو تراشي خو له هغه مخکې پاموکړې د دې سات خبرونه تا تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړي غړي په افغانستان کې وژل شوی دي د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته د دغه خبرې پخلی کړې دي په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی د دوه نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې موټر یې پر خښوي ماين ور برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام لسوالي اوسیدونکو وای شتیر مازیګر ډیورن کرخې ته سیرما د پاکستانی پوزیانو او افغان طالبانو ترمنز نخته شوې ده د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بنی شهید سیمه د اوسیدونکو په وینا نخته ورسره له هغه پیل شو چې پاکستانی پوزیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوسټي جوړولي او ازغن سیمه تیراوه د ایران په جنوب ولایت کرمان کې یو کس لستنه په چړې وژل دي لویدیزو اژانسونو د ایرانا دولتي اژانس په استناد ویلي چې برید کوونکی افغان وو او زیاته شوې چې وژل شوو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیخه په ظاهره د شخصي اختلافاتو له کبله پرون په رفسنجان اخار کې شوې ده د دغه خار سرپرست ولی حسین رضایی ویلي بریدګر لتیخت مخکې مخه محل د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونه کې ویل شوې دي چې بریدګر د مغی ناروغي لرله د ایران لبلاتړه یو برخمنه فلسطینی سخت دریزه ډله وایي ل اسرائیل سره د درې ورځنی جګړې د پایت رسول لپاره پر اوربند سلا کړي ده په دې جګړه کې د یو لسو ماشومان په ګډون شپږ دیرش فلسطینیان وژل شوی او تر درې سوه ډیر نور ژوبل شوی دي د اسلامي جهاد ډلې یو چکپوړي غړي پرون اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب د اوربند په موافقه کې دا شامل دی چې دا هیواد به د اسرائیلو له توقیف ځایونو څخه د فلسطینی بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي او وروسته لدې چې روسی او اوکراین پر یو بل د ژیروپونیژیا پر اټومي بټۍ د حمله تورونه ولګول د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د ژیروپونیژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري انټونی ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو درامنځته کېدو غوښتنه کړې ده
مخکخه خزي
درن دوستانو سلامونه میومنی د مخکخه خزو په خبرونه کې د تیر په چیر د میرمنو په تجربه لاسترولنو او ستونزې خبرې کوو نن د افغانستان په لور پروتو سیمو کې د خزو پاک له میرمنو سره باس کوو چې هغه خپل لومړنی حقونه په کورنۍ بیا په ټولنه کې نور کول کیږي لمون سره په خبرونه کې د جوزجان دی ولایت ټولنیزو چار په خانه مرستیال سیماستانګزی او په هلمند کې مدني فعال قمر نیازیده دوه میرمنو ته خره غلاستو ایستړي مشي په خیر راغلي
علیکم سلام
مننه شوسی ډیر زیاته مننه ستانګزی بل مل منامو لکه څنګه متویلې قمر نیازیده تاسو ته هم یو ستریم شوې بیا به رسخ پروانی ته غاک مولری bale پر حال نیازی تبا وروس تراسو راجو بیرتا تاسو تا میرمن ستانگزی پا پایل که لخپل و زدک لس خراتوه یا چه تر کومی کچی مکریدی؟
دیخ اعوذ بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد سلامون اونی که هیلی ورام دیکم تاسو تا دبات ملکره او قدرمون آوریدون کو تا خوشانه امنان چه لطاسو تر پدی باز که گردون لارو ما او یما زما تحصیلات لسانس یما البته ده ادبیات و لسانس یما و همدغه راز شپارلس کالمه په معارف کې کار کړی ده وروسته یو کې د جوزجان ولایت د ټولنیز چارو د مرستیال په توګه وټاکل شوم او د دې ترڅنګ یو نهام لرم د امید دوباره د دې مسؤلیت هم را لغړې ده او همدغه راز د ټاکنو په برخه کې مې کار کړی ده. د فیفا یو مسؤل چې دغه نغه ولایتي مسؤول هم په جوزجان کې او د دې ترڅنګ لرسنیو سره مې یو لس کلنه تجربه لرم. له بېلابېلو رسنیو سره مې کار کړی ده او همدغه راز د جوزجان ولایت په کلیو بانډو کې مې زیاتر د ښوونې او روزنې په برخه کې تعلیمي کمپاینونه په لاره اچولي، خصوصا هغه کلیو بانډو ته به مثلا هلته د تعلیم په اړه یعنی دومره پوهاوی نه درلوده او د دې د ارزښتونو په اړه مې ورسره خبرې کولې. خصوصا او کلیو ته زه تللم چې پښتنو ژوند کوه، ځکه زمونږ پښتون ټبر چې ده له معارف نه لرې دي او د دومره زیات حق او حقوق مثلا ښځینه ورته نه ورکول کېږي، له سختو ستونزو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان. همدغه راز تر ډېره زمونږ نجونې د علم او د پوهې له رڼا نه بې برخې دي، په داسې حال کې چې هر لیوه یې ډېره لیواله کله به چې زه هر کلي ته تللمه دوی به ډېره علاقه مندي ښودله، ډېره به زه استقبالولمه او ما بیا له دې نه ډېره ښه نتیجه واخیستله. کمپاینونه مې وکوله، خلک مې تشویق کړل، پلارونه مې تشویق کړل، میندې مې تشویق کړلې. نو بیا کال ته دغه د معارف د زده کوونکو کچه نسبت ته تېر کال چې یعنې هېڅ ښځینه یې نه درلوده لوړه شوله او دا زما لپاره واقعا د افتخار ځای ده.
ډېره زیاته مننه په ځوان کې لدې زیات نور بریالیتوب هم درته غواړم. باندې خبرونه په لاړ کې د تاسو په ټول حالو ځاله باندې جدا جدا خبرې کوو. اوس راځو اغلې نیازیتا، تاسو درته وایي چې په دې ورسته کې تاسو د هلمند میرمنو ته کار کړی دا لغونه راته وایي چې څه مو کړی دی ورته.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته. د هلمند په ولایت کې چون یو داسې ولایت چې ډېر پښتون نشینه علاقه ده او واقعا په دغه څو لسیزه کې د جګړې څخه ډېر ځپل شوي وو او په دغه اواخرو کې ښځو ته یو څه فرصتونه برابر سو، کاري فرصتونه چې په هغه کې ما د معلمي برخه کې کار کړی، سرمالمی می کړی ده، مدیریت می کړی ده، خزو چارو رئیس پات شویم او همدا شانتی دوالی مشاور پات شویم د خزو په چارو کې. ورسره می یو ټولنه درلودله چې د ځوان ټولنیز خوځښت په نامه و، چالت خوندې پکې منسجم سوی وي په دغه ټولنه کې. د وډونو تر څنګ بعضی مدني فعالیتونه درلودله او ولسی تړون برنامه کې می برخه اخیسته ده، چې هغه کې می لری پروت ولسوالۍ کې می کار کړی د شوراګان جوړول او خزو ته په دغه شوراګانو کې ونډه ورکول. هدف د خزو رول وو او د خزو ځواکمنتیا او د خزو د اقتصاد لپاره قوت وو د انکشاف د هغې چوکاټ کې. نو دغه څه خلاصه مې درته یادونه وکړله، دغه برخو کې ما فعالیتونه کړي.
اتمان د خبرونې په وګدو کې بیا پار یوې جدا جدا خبرې کوو. بیرته راګرځو میرمن ستانګزی ته. کله تاسو شخصي ژوند تر سو درته وایي چې تاسو خواندې یا ورونه د فال وام د سپټول نه کله کله تاسو غونډې هغه په څه باندې بوختو؟
من نه دې د سیاست ماشالله ما د نیمونه دې ته خو اچا خبره لمور نه مثلا زه ورور نه لرم، یو خور لرم چې هغه هم زیره سنده انت وړو کده ما یوازې د حتی د ټول مبارزه ما یوازې کړی او همدغه راز ما په ژوند کې ډېرې ستونزې ګاللې دي، ډېر مشکلات مې ګاللې دي. بل اخره دا مې ثابته کړې چې څوک په خپل لور باندې هم مثلا که سمه روزنه ورته ورتي او تعلیم پرې وکړي او هغه حمایت کړي، زه مطمئنه یم ځکه دا ما په ډګر کې ثابته کړې ده. زه مطمئنه یم چې هغه به له ډېرو کسانو څخه ډېر زامن لري، له هغو نه به ډېر ښه ورته وبرېشي او ډېر ښه حمایت به کې او پراتونکې چې به مثلا خپل کورنۍ مور پلار ته یو د ژوند ډېر ښکلی چاپېریال جوړ کړي. نو ما په دې برخه کې یعنی دغه د خپل مثلا په کورنۍ کې د پلار او مور د دواړو د نږدې لکه خاله او ماما او کاکا او عمه دیدی او په کورنۍ کې زه یوازینۍ مېرمن یم، زده کړه مې کړې ده، سواد لرم، تحصیل لرم او مبارزه مې کړې ده. بالاخره د ولایت په کچه زه دویمه، زه لومړۍ مېرمن وم، یعنی ما دنده ترلاسه کړې. هدف مې دا ده چې یعنی له نګاد موقف، دولتي موقف نه وروسته تر ولي، یعنی زما وظیفه واقعا لویه وه او تر دې حده ما زحمت ویستلی ده. او ما واقعا یو د کور ښکلی چاپېریال خپل مور او پلار لپاره جوړ کړی دی، او هر هغه څه چې یو زوی حتی خپل مور او پلار ته نه دي کړي ما ورته کړي دي، او په دې واقعا زه افتخار کوم، فخر کوم.
ډیر زیاته مننه میرمن یزی. تاسو د میرمن ستانګزی خبرې واوریدلې چې کله یو څوک کار کوي زحمت باسي، نو دا په دینه ده چې دا جلی ده او دا لکه ده، لکه څنګه چې دوی ویلې چې دوی د جوابجان په ولایت کې په دولتي ساته لومړنۍ میرمن و چې هلته کار کوي. حال دا چې په دې وروستیو کې موږ تاسو د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورته ښوونځین لرو، د دې دغه بد تاثیرات راته وایي چې آیا موږ په راتلونکي کې میرمن ستانګزی غوندي او بل میرمن په افغانستان کې ولرو؟
متاسفانه وایم نو، بدبختانه وایم، حالات د چرغلې ده او واقعا د دې حالات ضرورتیا د هر مېرمن سره ستا او تشويشونه د هر انسان سره ستا په مجموع کې د نارینه او د ښځو سره، ځکه چې هر څوک هم دا غواړي چې اولادونه یې د علم څخه برخمن وي. او د ستانګزي خور په تناسب هم دغه سي هر خور کې غواړي چې تر یو ځای پورې ځان ورسوي، هڅه وکړي، کوشش وکړي، درس وایي، ځان مطرح کړي، خدمت وکړي، چې متاسفانه یا بدبختانه په اوسنۍ حالاتو کې ښوونځي د نجونو پر مخ بند ده، او دا یو ډیره غټه فاجعه به وي په راتلونکي کې. زموږ د ټولنې نیمایي برخه به فلجېدو ته مخه ده، اته له منځه تګ چې بیخي له منځه لاړ شي، دغه نیمه برخه د ټولنې د دې خطر سره چې دا واقعا ضرورتیا ده او د تشویش وړ خبره ده.
بله اغلی ستانګزی، تاسو درته وایي چې لکه څنګه چې مخکې په خبرو کې مې ویل چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم تاسو تللي یې، هلته له کورنۍ سره مو کتلي دي، اکثرا مېرمنې چې هلته د دوی هغه حق نه ورته رسېده، د چا له خوا و؟ آیا د کورنۍ د نارینه له خوا و، بیرته د نورو مېرمنو له خوا و چې هغه خواښي او داسې نور کسان و، د چا له خوا دوی ځورېدلې؟
مننه کوم چې لومړنی چاپېریال زموږ لومړنی محیط، موږ لومړنی کور زموږ د مور او پلار کور جوړوي، یعنی په هغه ځای کې موږ زو زیږېدلې په هغه کور کې، نو له هغه ابتدا نه یعنی د یوې ښځې حق او حقوق په هغه شکل سره تل لازمه دي چې یو انسان حق نه ورسېږي. یعنی حتی له همغه ابتدا نه کله چې ماشومه نړۍ ته راځي، د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، د دوی په وړاندې تبعیض رامنځته کېږي، د دوی په وړاندې دوه ګونی چلند رامنځته کېږي. حتی د یوې نجلۍ د زوکړې لپاره مور مثلا وهل کېږي، رټل کېږي، ټکول کېږي، بې عزته کېږي، او حتی خاوند دې ته اړ کېږي چې په دې ښځې باندې بله ښځه وکړي تر څو په دې کور کې نارینه ماشوم راشي. حتی هماغلته چې دا ماشومه پیدا کېږي دوی ته حق نه ورکول کېږي. په یو نارینه ماشوم باندې په پښتني ټولنه، په پښتني کورنۍ کې مثلا ډزې کېږي، د خوشحالۍ په هغې باندې میلمستیاوې جوړېږي، په هغې باندې میوه تقسیمېږي، خو له بده مرغه کله چې یوه جلۍ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې پیدا کېږي، حتی هغې ته دا خبرې خو نشته، حتی مور هم د دې لپاره راتل کېږي. نو دا هغه لومړني حقوق دي چې یعنی مونږ له کور نظر به وینو، له خپل مور پلار نظر به وینو، آهسته آهسته دا ټولنې ته ووځي، له کور نه وروسته بیا مونږ مثلا ټولنې ته پښبدو، او بیا چې کله لور مثلا ځي د بخت کور ته، مثلا د خاوند کور ته ځي، هغلته هم بیا کله نا کله له بده مرغه چې مونږ دوه نوه خشونت لرو، یا تاوتریخوالی لرو، چې یو د سړیو له خوا نه په ښځو باندې ده، او بله هم د ښځو له خوا نه په زه باندې د سیسما په هم باندې دا د خطرناک د تر دې چې یو نارینه په یو ښځینه باندې تاوتریخوالی کوي، ځکه د ښځو خوشحاله د ښځې په وړاندې ده. نو دا هغه څه دي چې له ابتدا نه یعنی له هغې کورنۍ نه سبک پیدا شوی ده، رامنځته شوي دي، رامنځته کېږي.
بله ډیر زیات مننه میرمن نیازی، تاسو خو دې ستانګزی خور خبري واوریدلې. دوی ویل چې په لور پروتوسی مو کې میرمن له بیلا بیل ستونزو سره مخ دي. لیل مان نه راتوي زکالته دی رای خجل واسطه هم ندی، هلته د چاله خل دوی سره ظلم کیږي.
په مجموع کې د خزو سره ظلم د نارینه او د خوا کیږي. که یو خزه د مور په صفت خپل پلور باندې ظلم کوي، او که یو خزه د خواخي په صفت باندې ظلم کوي، او که یو خزه د بنی په صفت باندې ظلم کوي پر بل خزه باندې، او که یو خزه د اندرور یا د یور په صفت باندې بل یو ته دغه کوي ظلم کوي پر بل خزه باندې یا خشونت کوي ور باندې، هغه پر یو نارینه باندې ډاډه وي، ځکه چې د نارینه او سپورت کنه هیڅ وخت یو خزه پر بل خزه باندې ظلم نه کوي. دا په هغه د نارینه یعنی د نارینه د خسر د پلار د خاوند د ورور د هغه د خواڅ خدا سپورت کیږي بیا پر بل خزه باندې ظلم کولای شي. په غیر لاغه خزه هیڅ وخت پر بل خزه ظلم نشي کولای. نو زموږ ټولنه چون پښتني ټولنه ده، همیشه د نارینه او د خواڅ خمو تر فشار لاندې یو، همیشه موږ د نارینه او د خواڅ خطر خوشونت لاندې یو. نارینه که خاوند که پلار که خسر که لوري یعنی عموما ما د کندیانو سره دا برخورد لیدلی چې کله چې یو مېرمنه کونډه سوې ده نو بیا اول یې لیورونه دستي ورته چارځانو ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، که لیورونه ونه لري د اکا زامن ورته ناست دي چې نکاح ورسره وکړي، او ځکه چې خپل بیخي خپل مال او ملک یې ګڼي. موږ په منطقه کې داسې اصول ده چې هغه د دوی مال او ملک ده، باید که خپل ورونه یې ژوندي خپل ورونه دي نکاح پرې وکړي، که خپل ورونه یې نه نو د اکا زامن دي پرې باندې نکاح وکړي. اته کاکا خسر کولای شي چې دغه کندی ځان ته خپل کور ته هر څه چار چاته ورکوي، هر څنګه کې چې کوي هغه به تصمیم ورته نیسي. یعنی دا خپل حقدار نه ده، خپل د واک نه لري دغه ښځه. لکه چې په شریعت کې راغلی ده په صراحت باندې احادیث ته په دې اکله کونډه خود مختاره وي او خپل وکیل حتی کېدلی شي په نکاح کې. نو متاسفانه چې د حقوق همیشه چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې سوی، بالخصوص زموږ خپله په ټولنه کې پښتني ټولنه کې د نارینه او د خوا څخه سلف سوی ده.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ته بیرته بیا راګرځو. میرمن ستانګزی، تاسو د میرمن نیازی خبرې واورېدې. دوی وایي کله چې یو میرمن په بلې میرمنې باندې ظلم کوي نو دلته بیا د نارینه ډاډ ورسره یا د نارینه ملاتړ ورسره. اوس نو ښځو ته څه پکار ده؟ هغه ښځه چې ظلم کوي او په هغې ښځې باندې چې ظلم کیږي،
ما په نظر دوی اصلا خپل حد نه پیژني، هغه خپل صلاحیتونه نه پیژني، لکه خپل صلاحیتونه سو استفاده کوي. که یو مېرمن ته مثلا یو څوک مشري ورکړي په دې معنا نه ده چې هغه مثلا تر خپل لاس لاندې کسانو باندې ظلم وکړي یا ستم وکړي. نو دوی باید څه چلند وکړي، څه برخورد وکړي، تر څو نورو ته الګو شي، تر څو نورو ته یو بېلګه شي، یوه نمونه شي، او له هغه نه مثلا په خپل ژوند کې نور هم مثلا ګټه واخلي او استفاده پرې وکړي.
بله میرمن یزی، لغه وخت نه چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي نو په میرمنو باندې یو شمیر بندیزونه لګیدلی دي چې هغه د تګ راتګ په برخه کې ده، د حجاب په برخه کې ده. مثلا دا خپل د دې لامل سوي چې په یو شمیر کورنیو کې هغه نارینه هم په اصطلاح هغه تبری لاسته پیدا کړ، البته یو شمیر نارینه ښایي ټول نه، په میرمنو باندې د تګ راتګ په وخت کې بندیز لګوي یا په حجاب ورته خبرې کوي، یو ډول تر فشار لاندې راوستلي. په دې اکلی تاسو نظر غواړم ځان سره ولرم.
دقیقا اوس تر پخوا ډیره سوې ده دغه ظلم پر ښځو باندې، او ډیر د هغوی حقونو سلف سوي دي او ډیر تر فشار لاندې دي. د دې ټولو دپاره پکار دا ده چې ښځو ته په لومړي سر کې باید د تعلیم فرصتونه مهیا سي، د عامه پوهاوي فرصتونه ورته مهیا سي، تر څو چې ښځې خپله آګاه سي، خپله باخبر سي خپل د حقوقو څخه. کله چې څوک خپل په حق او حقوق نه خبر نو څنګه د خپل د حق غوښتنه وکړي؟ او حق هیڅ وخت ورکول کیږي نه، حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو لپاره موږ باید تل په کار کې یو څه ولرو، ترڅو ودرېږو، مقاومت وکړو، او دلایل ولرو، منطق ولرو، شرعي د اثباتولو لپاره موږ سره مثالونه وي، او همداشان ته احادیث څخه آگاهي ولرو چې په احادیثو کې سره غلي دي. موږ پیغمبرانو څه کړي دي خپل د خوځو سره؟ آیا هغه مسلمان نه و؟ دوی مسلمانان دي چې هغه خک ول خپل د میرمنو سره، او دوی خنکی خپل د میرمنو سره، خپل د خوندو سره، خپل د میندو سره، د هغه حق او حقوق سلفوي. آیا رسول الله مبارک خپل په اخیری وینا کې د دې یادونه نه وکړي چې خپل د خزو سره په نرمۍ سره برخورد وکړي؟ د نرمۍ څخه هدف څه شی ده؟ نرمی دغه نرمی ده چې هغه ته حق ورکه، هغه ته د تعلیم حق ورکه، هغه ته د پوهې حق ورکه، چې هغه خدای وپیژني، ځان وپیژني، د ځان حقوق وپیژني، اتا حقوق وپیژني، کې ته پلار، کې ته خاوند، کې ته خسرې، کې ته ورورې، ست حق حقوق وپیژني، خپل حق حقوق وپیژني، تر څو چې په ټولنه کې هغه په آرام فکر باندې ژوند وکړي، هغه خپل د ژوند په جوړونه کې خپل د حق له منطق څخه کار واخلي، د پوهې په ذریعہ باندې. په قران کې په صراحت راغله ده چې آیا پوه خلک او ناپوه خلک سره یو دي؟ برته الله پاک خپل دا حکم کړی چې نه، سره یو نه دي. یعنی که فرق لري پوه او ناپوه خلک، که قرآن دا حیات مونږ منو، نو ولې مونږ خوندو ته دغه نه ورکو؟ د تعلیم حق نه ورکو؟ ولې د حق ته نه اخلو؟ دا خو ظلم ده سراسر، دغه خپل ستر ظلم ده، ستر جفا ده چې هغوی ته د تعلیم حق نه ورکو. نور د میراث حقونه وو، نور د ژوند حقونه وو، نور ټولنیز حقونه خو په ځای پرېږده.
بله میرمن ستانک زی، تاسو به درته وایي چې کله په لوړه کچا ښځو ته حق نه ورکول کیږي چې هغه حکومت دی، بیا نو په کورنیو کې به د میرمنو وضعیت څه ډول وي؟ البته په کورنیو کې چې د زده کړې کچه ټیټه ده،
دا خو بلا شک څه خپل منفي اغیزه او تاثیرات لري. حاصل کور نه من شخلی ما د مخهم ویلې زمونږه ابتدایي ژوند له کور نه شروع کیږي، چې له بعد امر غز مونږ په پښتني ټولنه او کورنۍ کې دا موضوع ډیر زیات دی، او همیشه د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. همیشه ښځو ته، البته زه ټول نارینه نه یادوم، واقعا مونږ د فخر وړ او د افتخار وړ نارینه لرو، همیشه مثلا له خپل ښځو، له خپل کورنۍ نه حمایت کړی ده او هغوی یې سپورټ کړی دي. خو په کلیو بانډو کې او نننی نظام کې هم البته ډیری هغه کسان دي چې د دوی هغه تعلیمي کچه ډیره کښته او ډیره او ویلی شم چې حتی نشته. یو سند له یو مسجد نه راوړی ده، له یو ځای نه یې راوړی ده، اوس مثلا په یو لوړه کرسۍ کې مثلا ناست یو هدایت ورکوي، یو کار کوي، چې دا خپله یو جهمه ده د ښځو په حق کې. نو دوی هغه افکار مثلا له ماشومتوب نه دوی ته همداسې ورکړل شوي دي، همداسې مثلا په غوږ کې ورته ویل شوي دي، یعنې ښځه د یوې بردې باید وکارول شي، او له هغه نه د یوه ماشین په صفت استفاده وشي، چې هغه فقط کولی شي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، هغه فقط کولی شي چې هغه د کور چارې او کارونه ترسره کړي. هغه کارونه یوه ښځه باید د کور له چاپېریال نه بیرون کار ونه شي کولی، په داسې حال کې چې اسلام د ښځو لپاره واقعا هغه اساسي حق او حقوق د اسلام په چوکاټ کې اسلام ښځې ته ورکړي دي. مونږه شکر مسلمان یو، له هغه نه همیشه پیروي کوو. خدیجه لومړنۍ میرمن و چې تجارت یې کاوه، حضرت محمد هغه تر اخره تپوسوله، له ښځو سره کار بردگی و غلامی وکوي. نو دغه هغه موضوعات دي چې له کورنۍ نه منشأ اخلي، او نن دا کسان مثلا قدرت ته رسیدلی دي یا مثلا کرسۍ ته رسیدلی دي، نو دوی بیا په نورو باندې دا موضوعات تطبیقوي. خو یو څه ویلی سم چې دوی د نورو په لمسون باندې په افغان میرمنو باندې دا ظلم، دا ستم، دا جفا یې راخیستې ده، په داسې حال کې چې د دوی خپله کورنۍ په بهر کې ژوند کوي. او زه آگاهي لرم د هر یوه خورې، د هر یوه میرمنې، د هر یوه لورې په ډیر لوړو لوړو زده کړو باندې لګیا دي او تحصیل کوي. زده کړه کوي خو له بده مرغه زما افغان مېرمنې ته دایره محدودوي او هغه زده کړو ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما افغان پیغلې ته دایره محدودوي هغه پانتون ته نه پرېږدي. له بده مرغه زما ماشومه ته دا زمینه نه برابرېږي ترڅو هغه زده کړه وکړي هغه هم له نړۍ سره سیال سي. خو دا هغه لوبې دي چې د دوی له خوا نه بلکې د دوی د هغه بادارانو لخوا دوی ته هغه څه ورکول کېږي او دوی د هغو پروژه دلته په افغان مېرمنو باندې تطبیقوي. افغان مېرمنو همیشه مبارزه کړې او تل به مبارزه کوي. نن هم د نن افغان مېرمنې د پرون افغان مېرمنې او د تېرې ورځ افغان مېرمنې همغه څوک دي چې ملالۍ په خپله یوه چیغه باندې د افغانستان زمریو ته دا روحیه ورکړله چې مونږ کولای سو یو د بل په څنګ ودرېږو او خپل د هیواد استقلال واخلو. نو همدغه راز افغان مېرمنې په لوړو کچو کې کار کړی، زده کړه کړې، په بهر ملکونو کې هم دوی کار کړی، واقعا د څنګ پر کارونه کړي دي او ډېر لوړ لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. همدغه راز په هیواد کې هم نور افغان مېرمنې نه غواړي چې بېرته سفر ته لاړې شي او بیا له سفر نه شروع کړي. نن هم تر ټولو زیاته مبارزه همدغه مېرمنې کوي او سبا به یې هم کوي او خپل حق به له دوی نه اخلي او دا به نړۍ ته ثابتوي چې افغان مېرمنې غلې نه پاتېږي، خپل حق لپاره به تل مبارزه کوي. موږ که هر څه وي مبارزې ته مو ادامه ورکړو.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن نیازی. میرمن ستانکزی په خپل خبر کې ویل چې د ښځو یو لوی حق زده کړه ده چې له بده مرغه افغان نجونې وسورنه محروم دي. دا د سکال چار نیمه امتحانونه هم تیر سوله، یعنی یو کال په تیریدو ده چې له شپږم ټولګي نه پورته نجونو درس و نه ویلي. تاسو څه راته وایي؟ آیا دا باید د سپاسانه باندې بیرته جبران سي یو کال وروسته پاتې کېدل؟
افسوس خبره دغه ده، یعنی واقعا دردون کيده دا خبره چې زمونږ د ماشومانو د درس سلسله نه قطع شوی ده. د انجونو څخه هغه لړۍ یا هغه زنجیر قطع شوی ده اوس چې هغه په هغه سلسله باندې مختکله. د تعلیمي نصاب اصول داسې ده چې یو صنف کتابونه د بل صنف کتابونو سره په مرتبط کې دي، یعنی که هر مضمون د ساينسي مزامين دي، که ديني مزامين دي، که نور اجتماعي ټولنيز مزامين دي، ټول یو بل سره ارتباط لري. د دوی څخه دغه رابطه بيخي قطع سو. دسې یو دوامدار وقفه راغله چې دا د دې جبرانول واقعا د تشويش وړ ده او فکر نه کوم چې په دسې حساني باندې جبران هم شي.
بله، خوانځي و تړل سول بلې خواغه میرمنې چې دوی دند درلودلې د دوی ندیر شمیر خپل وظیفې له لاس ورکړي. بیا میرمن ستانګ زینب په پښتو تاسو د افغان میرمنو وضعیت څه ډول ګوري؟ هغه چې د کورنۍ نفقه ور لغړی د چې باید کار وکړي، کورته معاش یا پیسې یوسي، دوی بل څه ډول حالت سره مخ سي؟
کله چې زه له دوستانو سره په اړیکه کې یم او هر وخت دوی ما ته زنګ وهي، نو بعد مخه زه هم په داسې وضعیت کې نه یم چې د دوی سره مرسته وکړم. دقیقا د دوی وضعیت د اندېښنې وړ ده او تل، یعنی تاسو باور وکړئ چې زه هر ګړی د دوی په وضعیت باندې ما ته ژړا راځي او زه هېڅ نشم ورته کولای. نه یوازې زه بلکې هر افغان مېرمن که بهر هم وتلې ده، ځکه هغه خپل غږ اوچته وو، مبارزې به کوو او له مبارزو نه به لاس نه اخلو. خو راغلو د اقتصاد په برخه کې چې واقعا دوی له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي، د همدغو کسانو لپاره زمونږ مېرمنو خپل د ژوند ملګري له لاسه ورکړ، خپل زامن له لاسه ورکړ چې د دوی ناناور د کور و، یعنې د دوی هغه کسانو چې دوی ته د کور خرچه راوړله هغه یې هر څه له لاسه ورکړله. او نن چې دوی مثلا کار ته ځي او کار کوي خو دولت یې نه پرېږدي، یا هغه کسان چې نن په واک کې دي دوی نه پرېږدي، واقعا دوی له سخت اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. همدغه راز مونږ مثلا وینو همیشه پر رسنیو که په تلویزیونو کې په فیسبوک کې په هڅه کې مونږ وینو چې مونږه د هغه مېرمنې چې تر پرونه کار کوي خو نن له ډېر مجبوریت له سخت مجبوریتونو خو دې لاس په ګدايه باندې وهلای ده. دا یعنی فعلي دولت ته مثلا شرم نه ده چې یوه مېرمن راوځي د خپل دولت د نفقې د ترلاسه کولو لپاره ګدايه کوي. په دې باندې دوی خجالت نه بس په دې باندې دوی خجالت بس چې یوه افغانه مېرمن په یوه اداره کې په ډېر ابرومندانه شکل سره کار وکړي او کار کوي. نو دوی وخت نظر نه موږ خبره ده او دا واقعا ډیر بد او خوب لري چې زمونږ مېرمنې له بدو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. داسې کورنۍ دي چې اصلا هغه نارینه نه لري په کور کې. د دوی هماغه یوازینی مرجع چې دوی کوي او دوی ته مثلا د خپل کورنۍ ماشومانو ته یو مړی حلاله ډوډۍ راوړله هغه د دوی میندې وي یا خویندې وي خو له بده مرغه چې نن هغه دوی په داسې یو وضعیت کې قرار لري.
بله میرمن یزی چې مو دا وړاندې د مالیه په وزارت کې میرمنو ته ویل سي و چې دوی د خپل کور نارینه خپل داندې ترولې کی. تاسو فکر کوئ یو میرمن چې کلونه درس وایي بیا مسلکي زده کړې کوي بیا په کار کې تجربه لري آی د کورنۍ نارینه د دې کار په دفتر کې مخکې بيولې سي؟
زنه پویګم چې دا څه ډول حکومت داری ده. یعنی باور وکړئ کله کله انسان ته جرا راځي کله کله خندا راځي کله کله افسوس راځي چې دا څه ډول حکومت داری ده. ته فقط یو د لاسایه نه کوي که کار غواړي. دولتي کورونو نه کارمندان د دولت وایسته چې هغه د دولت د هغه د معاش څخه د کور کرایه د دولت د دولتي کور اخیستل کېدله وزه کېدله ترې نه د معاش څخه خو هلته یې راویسته یو ملای په هغه کور کې کېنوه. دغه ملا صاحب اوس معاش نه لري د دغه کور کرایه د دغه دولتي کور کرایه د چا څخه وزه کوي؟ ته د دولت بودیجه ته د کوم ځای څخه پیسې پیدا کوي؟ دغه سه حاضر قیاس دغه خوندو د اقتصاد د وزارت څخه د برطرفولو هغه کلونه په دې برخه کې تحصیل وکړه تجربه یې ترلاسه کړه کار یې وکړه. اوس یو ورور یا خاوند چې هیڅ په دغه رشته کې معلومات نه لري یا جنگیدلې د پوردو کې وو یا پولیسو کې وو یا فرض مثال هغه په جنگ کې تجربه لري یا هغه سره په یو بل برخه کې معلمي یې کوله اوس هغه سی دا برخه څنګه مخته وي سي د اقتصاد برخه خو دا خو ته اقتصاد اخلي د صفر سره ضربه ولی منطق نستا ولی فکر نستا از برای خدا ما دینی مدارس په علم کې افتتاح کړی دي د خزو د پاره اما دغه دینی مدارس ما تر یو سنټر چې البیرونی شونیز مرکز په نوم می افتتاح کړی او د معرف د وزارت سب تر راجستر ده د دغه په چوکاټ کې مې د خزو د لپاره مدرسې جوړې کړلې و مدرسې مې جوړې کړلې دغه سنټر راته بند کړې ما سنټر ګرد شیانې د زفتولو د لپاره کمیسون ټاکلې چې دا زفتي کې چې دا دولتي دي دا د والی معاون و ما ویل زه د ولایت د معاونیت لپاره کاندید وم زه معاون نه وم بیا په ولایت کې دغه چوکۍ او دغه میزونه او دغه تختې د کومه کېږي ما خو دا د ولایت نه ندی راوړې دا ما خپل په شخصي لګښتره ولې دې ما خوند ته دلته فرصت برابر کړې ما مدرسه ورته جوړه کړې ده ما خپل دین ته خدمت کړې ما خپل خوند ته هغایي تور کړې ده. یعنی باور وکي هغه قاری سایبان هغه استادان د عربي ژبي استادان د مدرسې استادان مې د انګلیسي او د کمپیوټر استادان ټول بیکاره دي اوس په کورو کې ناشتي چې هغه ټول خزینه وو زه اوس د بس برته داسې دغه جوړ کم سنټر جوړ کم چې انجونی دی پکې نه یې الکان دی پکې خزینه استادان دینی نارینه استادان د خزینه استادانو خواندان د رسیدلته درسو کې چې هغه د درس رئیس بلدیت نه لري نو هغه به ماته څنګه نتیجه ورکړي؟ د ازما سرمایه گذاری به څنګه وشي؟ څه ګټه به ماته وکړي د ازما سرمایه گذاری د دوه پیسې چې ما په کار اچولې د ماته به څه ګټه ترلاسه کړي؟ نو دغه کوچنی ګټه د پاره زه تشویش لرم. هغه د هیواد په کچه ته څنګه تشویش نه لري چې ته یو اقتصاد پوه یو 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 کس چې با تجربه ده هغه استکه یو بې تجربه کس یو ناپوه کس راوړي دغه په چوکۍ کې کېنه ما د لاسکه ما خوشاله کې چې هغه د کټ می استکل هغه د ایتا خاوند ایتا ورور می په چوکۍ کې کېنه ولا خو ولې دې کېنه ولا دغه ما ورور هغه ما خاوند ته څه ګټه رسولای شي دغه هیواد ته څه ګټه رسولای شي په کله کې باید فکر وکړو.
کورنۍ اوس هغه د هېڅ اصلا یو نارینه په کور کې ونه لري او دغه د کور اقتصادي موضوعات ټول مثلا همدغه کته مرسوري نو هغه په دې وضعیت کې رقم کولای شي هغه نارینه کومکي په داسې حال کې چې په همدغه انتحار انفجار کې د دوی لخوا نه ترسره شوی د هغه خپل خاوان خپل ورور خپل ناناور له لاسه ورکړی ده.
په ډېر بخنه سره چې زه هم مداخله کوم په خبرو کې نو دلته به هغه ښځه مجبوره ده چې لاړ شي یو کرایي یو څوک پیدا کړي ورته وایي چې دا ما خاوند ده دغه د ما په ځای مقرر کړه معاش ورته ورکړه ماته دې ما کور ته معاش راسي ما یې د بلا چې وطن خرابېږي چې اقتصاد خرابېږي چې ګټه رسېږي ملک ته کنه رسېږي ما کور ته خو په ما معاش راځي ما پیسې راځي نو دغه ته ولې خلک مجبور کوي ولې څوک مجبور سي دغه بد اخلاقي ته ولې دغه دروازه خلاصې دغه بدو کارو ته.
بله بله میرمن نیازی تاسو غټوري خبري وکړي. میرمن ستانکزي میرمن نیازی خپل خبر کې ویل چې په خاني دولتي مامورین چې ولغونه غا دولتي کورونه مخسل کی او په افغانستان کې یو لوی ستونزه غا دي سرپناه ستونزه ده کله چې سرپناه نوي کور نوي نو تابان د کورنۍ نارینه پیسې پیدا نشي کړای میرمن بیکار په کور کې وي نو دلته بیا خوشونت راځي توتريخوالي راځي په دې اکل راته وایي چې څومره د کورنۍ او ځخه خرابي
بیل شک کله نارینه بیکار سی کله سی و میرمن په کور کې مثلا سفرونه د خپل خلوم دی و او نن دوی دواړه مثلا په کور کې تو تریخواله ما مستکبی دا یو خو منفی اغیزه په ماشومان لري او ساده دا منفی تاثیرات په ټولنه کې هم رامنځته کیږي. زه له ډیرو دوستانو سره په اړیکه کې په ارتباط کې ما هغوی له دوه شیانو ډېر سخت ټکې وسې او اقتصادي وضعیت داسې کار نشته او بل داسې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او داسې سره له داسې کار نشته قیمتونه هم لوړ دي خلک واقعا دې ته رارسېدلي دي چې فقط سړک ته راووځي او چیرې ووهي نور هېڅ لاره نه ده پې نه ده ورته پاتې هر درس ووهي هغه ورته تړلې ده او ځې تسنن هغه چیرې دي هغه غوږونه چې مونږ ورته دومره خبرې کوو دومره هر یوه هر څوک په خپل وار سره هغه دادخایانې کوي هغه غږونه اوچتوي بل 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 ولې دریس وایي کجاس ګوش واک بشنود نو کومه دي هغه کسان چې اوس دغه احسان په مسؤلیت وکړي د دې خلکو په وړاندې او دوی ته د اقل که مثلا کار نه ورکي د اقل هغه د کور خرچک ورته ورکي صحیح ده ته ماته کار نه راکوې کار نه راکوه بل د کور خرچه خو مې راکړه نو ښایسته څه وکړو ما د مخه هم وویل په خپلو خبرو کې په دې باندې دوی آر ګڼي دا ځان ته نان ګڼي اوس په دې باندې خو زمونږ میاشت کېږي زمونږ شمله پرېږدو مونږ ږیره پرېږدو او دا زمونږ نان ده او دا زمونږ غیرت ده خو زمونږ خور زمونږ لور زمونږ مور ته د یو مړۍ ډوډۍ لپاره هغه مجبوره ده چې کار وکوي او که کار پیدا نه شي تیله کار ته نه پرېږدي او هغه له کاره وباسه له یو باعزت او باعفته ادارې نه یې مثلا وباسه هغه مجبوره ده چې ګدایي وکړي هغه مجبوره ده چې نورې لارې مثلا انتخاب کړي هغه ځکه هغه خر ده هغه نور څومره وزغني چې مثلا کور ته راځي
بله ډېر زیاته مننه میرمن نیازی. بیرته تاسو ته راګرځو. کله چې د نجونو ښوونځي پرانستل سول او میرمنې کار ته پرېنښودل سوې نو په کور دننه او بهر ډېر په لوړه سطحه د طالبانو په حکومت باندې انتقاد وسل دوی نه غوښتنه وسوه چې مکتبونه خلاص کړي او میرمنې کار ته پرېږدي. مګر تر دې دمه پورې داسې ښکاري چې دوی د دې مسلې په عملي کولو کې دومره جدي نه ښکاري. تاسې علت څه ګڼئ؟
دخو ندی چې بالکل واقعا نړیوال ټولنه هم په باندې فشارونه واچو د دوی د رسمیت د پیژندلو د لپاره هم هغه د تروس کالی پوره شو څوک په رسمیت د پیژندلې حکومت د فشارونه هم ست مګر باوجود دې د ټولو دوی حتی په دغه موضوع باندې بيخي بي تفاوت دي هڅه ورته ارزښت لري دا موضوع کای ارزښت ورته درلود کای به تفاوت نه وای هدا اقل یو انګیزان خو به خوده یو زرغون سره خو به لګو فقط یو تیرو بیر سره کی تاسو باور وکئ دا اوس د هلمند په ولایت کې 15 معلم صاحبان چې د کوره وېستله دغه 15 سره خوندې د چا خاون محتاط ته بيخد کور نه ورکړه د یو استاد خوند شهید سوې د پم دغه څلور لسیز کې پم دغه دوره کې او د یو استاد خوند روزموز د بیکار د فلن مختلفه کې چاسکرو اوس په لکه کې ناس د چې یو څوک وی سي هر ورځ کې نیو برترازي څوک وړي مزدورکاری ته هم نه دوا معلم صاحبان خوندان لري چې د هغوی هم خوندان یا معلمین دي یا دکاندار ده د پنځه کورنۍ په یو کور کې په کرایه ژوند کوي د دولتي کور څخه ایستلې ده دوی اوس یوازې په شروع کې دا تشویش درلود چې د کور کرایه به څنګه کې مجبورن لاړ په ګډه یو کور په کرایه ونیول اوس دا تشویش لري چې دوی اولادونه به تربیه کیږي په یو کور کې دي تبن تماسونه شته تمن کله جګړې جنجالونه کله کمزه کله خراب خبره کده یو اولادونه با ادب دي د بل د خدای نه کړده یو څه شی زده کی د بی ادبی راسي په کور کې یاد کی غنور هم زده کی دا سی یو ډول تشویشونه دوی لري چې دوی وایي موږ په روحي تکلیف اوس بخیر گرفتار سوي یو لاره او چاره نه لرو چې ووزو یو بل ځای ځان ته کور پیدا کو ځکه چې کرایې لوړې دي پیسې ورکه ده کار نسته تنخواه نسته معاش نسته خوندان مو بیکار دي یوازې خپل معاش د کور خرچه وکم که د کور کرایه وکم په معلمي معاش باندې زه څرنګه گزاره وکم زه دې فکر کوم د ځان سره او هلته اولادونه مې ټول نسلې خرابېږي نور کرا کرا چې دغه ځای څخه زه ورسره په مقابل کې به تفاوت پاتې سولم د امارت چې تعداد خراب سو نو بیا لوړې امارت خو سم نه راځي چې هر څومره موږ کوشش وکړو بیا ورسره د خدای به یو ځای نړی قبل زای به خرابی قبل زای به خرابی دا تجربه ثابته کړی ده نو طبعاً دا فاجعه ده او زمون نوات دي اوسنی حکومت ته کدی غواړي چې واقعاً بقا ولري حکومت داری وکي او غواړي چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی د لپاره ثابت شي چې دوی یو تاریخ هم د دوی څخه خیادونه وکي او دوی هم یو خو حکومت ولي جوړ کړي نو دوی باید دغه شیان ته پاملرنه وکړي او زما په اند دوی په دې فکر کې دي چې مونږ خو امریکا نه پریږدي کنه نه کسبای برته لکه تیره دوره غوندې بیا به هم بمبار را باندې وشي بیا به هم برته تختو زو غروته او برته بیا پناه وړو بیا دغه لړۍ به دوام لري دغسې نو خدا چې یو څو وخت پاچاهي وکړو یو څو وخت به چورو چپاول وکړو یو څو وخت به دا یو څو غرانه چې کومکونه راځي دا به هم خپل په منځو کې سره تقسیم کړو دغونه چې جمهوریتان وخوړله دغونه به موږ وخورو بلا به یو څو وخت برته به بیا زه وپوهېږم وجره مې پوهېږي او ملایي مې پوهېږي برته به بیا همدلته ورته ناست یم ورته ګرځم به ادې اقل یو څه خو به خېټه هم سره ډکه کړو یو څه به دوستان هم شاوخوا ځان سره انډیوالان به هم سره خوندي کړو چې کلونه جنگیدلی یو شهیدان مو ورکړی دي دامو کړی دي ټول شیان ګرد لار د صفر سره ضرب سو اوس فقط د خپل متراده چې د دخېټه دی ډاکسي د دې یو شی ځان ته پاسره کی یو شی دی پسنداز ولري د حکومت ولي غم ورسره نسته د ولز غم ورسره نسته متيقن ده په دې باور دي چې ماخه امن امریکا نه پری دي نه نه کسبای برتر باندې بمبار کوي هغه د القاعده برتر کې پیدا کړ برته د کسې دغه سولې نو اخیسته دغه سکیږي ځکه چې کده دوی حکومت ولي ته زړه وای دوی په دې باور درلودل چې مونږ د افغانستان د خلکو د لپاره خدمت کوو مونږ د شهیدانو وینه چې په دواړو طرف کې توی سوي دي هغه د ادر ته نه پریدو مونږ کندیانو یتیمانو ته باید حقونه ورسوو نو دوی باید ټول برخو کې مختر مخ خپل ټول کارونه شروع کړي وای خپل ټول پلانونه د تطبیق لپاره پلی کړای وای ترڅو چې د ټولنې د خلکو هم په دې باندې اعتماد پیدا کړي او نړیوال به هم اعتماد ور باندې کوو او بل اخره به په رسمیت هم پیژندل کېدل نو دا زما نظر د شخصي نو نه پوهیږم چې دوی به څه دغه لري خو زما هڅه دغه څه ده چې دغه حالت ته وینو دغه وضعیت ته په کتو سره زما هڅه دغه شی ده
بله ډیر زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته بیرته راګرځو وسله اغلی ستانګزی څخه پوښتو چې په افغانستان کې ورو ورو د میرمنو فعالیت پیکاکیږي د تاسو په نظر په ټولنه د یو ټولنې په جوړولو کې د ښځو نقش څومره مهم دی
مننه لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ او نو دوستان هم پوهیږي په د دې ناوړه جګړو لکهبل ازمون دیش مې ځوانان شهیدان سول لمنځه لاړل او راځول مړی ژوندی ورک شو، خو کله چې سس میرنې ترسره شوې هغه تخمینی ارقام رامنځته شوي دي، ویل شوي دي نن د ښځو ګراف بت نارینه وو ته ډېر لوړ ده. نو د دوی هغه شتون په یوه ټولنه کې چلی مثلا ګراف لوړی، بې له شکه چې د دوی نقش او رول په یوه ټولنه کې ډېر مؤثر او ډېر مهمه ده، چې باید ورته توجه وسي او هغه ته په کم نظر ونه کتل سي. د هغو له زده کړو نه باید استفاده وسي، د هغو له پوهاوي، د هغو له تجربو نه باید استفاده وسي تر څو خپله ټولنه اباده کړي. هېڅ هېواد، هېڅ ټولنه، هېڅ ملک په یوازیتوب سره نه ده جوړ شوی. هره ټولنه که نن پیشرفت لري، که نن هغه ترقي لري، که نن هغه یو ځای ته رسېدلی ده، نارینه او ښځینه او دواړو په ګډه کار کړی ده او هغه ټولنه یې جوړه کړې ده او نن د هغه له آسایش نه استفاده کوي. زمونږ هم نو زه هم د یو افغانې مېرمنې په توګه دا غوښتنه کومه چې باید ښځو ته حق ورکړل شي، دوی ته هم هغه امتیاز ورکړل شي، دوی هم پریښودل شي تر څو د یوه افغانې طبیع په سفات خپل هېواد ته د هرې مېرمنې آرزو ده کار وکړي، خدمت وکړي او د نورو هېوادونو په څېر په لوړ قطار کې ودروي. دا د هر یوه افغانې مېرمنې د خوب او خیال یوه برخه جوړوي. نو زمونږ یوازینۍ غوښتنه همدا ده او دوی ته په دومره کم نظر ونه کتل شي، ځکه دوی هم هغه کسان دي چې کلونه کلونه یې زحمت ویستلی ده په دې ډګر کې، کلونه کلونه یې زده کړې کړې دي، ډېرې ستونزې یې ګاللې دي تر څو ځان یو ځای ته ورسوي او نن هم د دې هیله لري تر څو خپل هېواد ته د خدمت جوګه شي.
بله اغلی نیازی، تاسو مخ کې په خپل خبرو کې د ښځو نقش په کورنۍ کې په ډیر خایسته الفاظو بیان کړ، اوس په ټولنه کې راته خبرې وکړي چې په ټولنه کې تاسو د میرمنو فعالیت څومره با ارزښ بولی؟
کدی بشریت اساس ته وګورو، کله چې آدم علیه الصلاه والسلام په جنت کې خلق سو د الله پاک په امر باندې، نو د هغه بیچینی یا د هغه هیجانی حالت یا د هغه سرګردانی حالت الله پاک هیڅ ک او خزه ورسره یو برابر بي هواي ورسره خلق کړه تر څنګه. نو دغه اساس پر بنیاد باندې خزه ک په ټولنه کې وی ک په کورنۍ کې وی د کورنۍ د اساس خطر دا اوس پورې چورته مطالعه کو، د نړۍ پرمختګونه ټول مطالعه کو، د خزو رول رغنده ده ک نارینه د کور چت د خزه ستون د چې چت پر ستون باندې ولاړ ده، چت حسینه دريږي یا به ستون لري یا به دیوالونه لري، ک دیوالونه یو غنو هم خزه ده چې دغه چت په ځان باندې درولای ده او ک ستون ده هم دغه چت په دغه خاطر په ځان باندې درولای ده چې خزه ستدل ته خزه دلته ستون لري. په ټولنیس کاچ ک ورته وګورو چیرته چې د خزو د نارینه او ارتیاسته الته د خزو هرتیامسته رازو سیهی برخته اول عددی چې دوی ورته پاملرنه کوي، کڅه هم ډیر کسانه د واکسین څخه برطرف کړله، هغه ځای کې چې ډاکټر خزی ته ارتیاستا نارینه ډاکټر ته ارتیاستا خزینه ډاکټر ته هم ارتیاستا، یو خزینه مونږ څنګه د ولادت لپاره یو نارینه ډاکټر ته ویسو؟ نه دغه ډاکټرانه مونږ حفظولای سو چې دوی خطر اوري د الله پاک څخه چې تر اخر تر قیامت تر ورځې پورې بدی ژوندۍ پاتې، مونږ نور نسلونه باید وروزو چې د دوی جاګوزین سي. دغه سی معلمي وظیفه ته هم که یو نارینه معلم ته ارتیاسته، خزینه معلم ته هم ارتیاسته، که یو نارینه اسکر ته یا فوج ته یا اردو ته ارتیاسته، دغه سی خزینه او ته ارتیاسته. ډیر ضرورتونه زایونه راځي چې هلته باید خزینه لارسی تعالی شي تنه نوځي. ډیر د ایمون پښتني ماحول کې ایمون په زایونه کې کورونو کې بکسونو کې تلاشي کې هلته خزینه او ته ارتیاسته. ډیر زایونه کې چې کوم فساد څه کوم مشکل څه هلته خزینه باید راورسیږي. جنایي جرمونو کې باید خزینه پولیس ولرو، مونږ په جنایي برخه دغه سي د ټولنې په هر برخه کې، کلتوري، فرهنګي، سیاسي، په هر برخه کې مخزو ته ارتیا لرو. دا ثابت ده نړۍ کنن دغمره پرمختګ کړی ده، یوازې په نارینه باندې نه ده کړی، ټول نړۍ د اسلامي نړۍ ده که کفري نړۍ ده. عربستان ته راسي وګوري، یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نارینه رسول ده تر خلکو پورې، کبي بي اشرق دي الله تعالی د دغه احادیثو پر اسولو کې خپل رول راغندلو به ولیده. نو باید موږ په دې باندې پوسو د درکولرو چې ټولنه بدون لخذ څخه هیڅ وخت پر مختګ نسی کولای. 50% نارینه دی په ټولنه کې 50% حق د خزونه وده، او خزینه هم حق لري او هم رول لري او هم خپل رول لوبولای سي. په یو دوه و درې به څوک خزینه بدنامه کوي، مشکلات راځي هر ټولنه کې، هر ځای کې بعضی مشکلاتونه سته. نو په کل سرجم معاملې باندې ور باندې کوو په کسانو باندې.
بله ډیر زیاته مننه میرمن ستانکزی. تاسو به که څه هم د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې باندې خبرې وکړې چې که چیرې میرمنې کار ونه کړي او نجونې درس ونه وایي ډیر بد عواقب به ولري. خو بیا هم که په غټو ټکو کې راته وایي چې دا حالات همداسې دوام وکړي، مکتبونه شروع نه سي او اکثره میرمنې کار ته پرې نه ښودل سي، دا به څومره بده پایله ولري؟
لکه څنګه چې و ټولنه د میرمن مریم په خبرو په تایید او اساس باندې، لکه څنګه چې و ټولنه نارینه او ته اړتیا لري، ښځینه او ته هم اړتیا لري. لکه څنګه چې و ټولنه نارینه ډاکټر ته اړتیا لري، ښځینه ډاکټر ته هم اړتیا لري. همدغه راز په ټولو ټولنیزه، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي هر برخه کې څو یا دواړه مساویانه شکل سره ورته اړتیا او ضرورت لیدل کېږي. نو که چیرې ښځو ته حقوق ورنکړل سي، حق ورنکړل سي، او دوی ته هغه څه چې مثلا نن روان دي او دا ادامه پیدا کړي، تاسو مطمئن اوسئ چې دا دولت به هم بقا پیدا نه کړي او ډېر ژر به سر نه ځي. ځکه چې د دوی د همدو اعمالو لپاره تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دي پېژندل شوي، او دوی د ځان د رسمیت پېژندلو لپاره دا یوه ګزینه یې انتخاب کړې ده چې هغه ښځې دي. او زه واقعا لکه له ځان سره وایم ښځه چې په افغانستان کې ښځې چې د دوی د سیاست سوژه یې برابره کړې ده. نو دوی اوس له دې موضوع نه استفاده کوي تر څو وکولای شي باجګري وکړي د مېرمنو په نوم باندې. نو لطفا مېرمنو نه د باجګري په حساب باندې استفاده مه کوئ. مېرمنو ته وخت ورکوي تر څو په ټولنه کې کار وکړي، له تاسو سره یو ځای هغه ستونزې، چالش، مشکلات چې په هېواد کې رامنځته شوي دي، د حل لپاره په ګډه یو بل ته لاس ورکړو او هغه له منځه یوسو.
بله ډیر زیاته مننه میرمن نیازی. تاسو اتمان د اغلی ستانکزی خبرې واوریدې. دوی ویل چې د طالبان حکومت د خپل کار ډیره برخه میرمنو ته ورکړې ده. تاسو درته وایي چې دا ولی؟ آیا په افغانستان کې نور ټول کارونه جوړ دي؟
په بخښنې سره یو ټوکه دي پکې ولا خزي دي داسې یا خزي دي داسې چې ټوله میډیا یې هم نیولې وه. واقعا دا دردونکی ده. موږ یو ځلې د دې ترخه تجربې څخه تیر شوي یو. تاسې باور وکړئ د دوی د لومړۍ سقوط څخه وروسته کله چې موږ راغلو مکتب ته، چوکۍ او میزونه څه شي په مکاتبو کې نو چا در نمازونه مو وغوړول ممکن استلو. موږ خپل هغه ادبیات، هغه خپل خبرې، هغه نزاکات، هغه خپل منځنۍ چې خپل منځ کې موږ معلم صاحبانو مجلس کول، هغه لای موږ نه ير سوای وو.
بله
موږ نه درسونه ير سوای وو. نو د شاګردانو څخه موږ څنګه توقع درلو چې هغه درس وایي؟ هغه موږ څنګه برته لکه ماشوم غوندي لوړو صنفو ته هم موږ د الف ب څخه شروع کړل، حتی صنفو ته مو هم د الف ب څخه شروع کړل. دومره سخت تجربه موږ یو ځل تیر کړې په لیاز د خدای بیا دا تاریخ رب را باندې متکی و متکل خو مبرې دی چې تر اخره پورې دا زهر وشکو. د دغه مخه باید ونیول سي. دوی باید منحیث له هغه کس چې اوس پر قدرت باندې، پر اقتدار باندې حاکمان دي، د دوی څخه الله پاک پوښتنه کوي. دوی الله پاک ته تلونکي دي، په دې باور هم لري. شکر د ټول مسلمانان دي، موږ ورونه دي، موږ احترام ورته لرو. خو داسې دي نه کوي. دوی دي هم موږ ته احترام وکړي، احترام متقابل ده. دوی دي هم ښځو ته احترام وکړي، ښځو ته خپل حقوق ورکړي، د ښځو سره دي اوګه په اوګه د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. دا وطن دي جوړ کړي، دا وطن ډیر بدبخت سوی ده، دا وطن ډیر ځپل سوی ده، دا خلک ډیر بدبختی سوی دي. زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم چې ته ښځې ته حق نه ورکوې، د تعلیم حق نه ورکوې، نو هغه ښځه څنګه ځان وپیژني؟ څنګه تا وپیژني؟ څنګه ما وپیژني؟ څنګه خپل حقوق وپیژني؟ په لیاز د خدای د تعلیم په مټ د چې دا هر څه پیژندل کیږي. نو لطفاً لطفاً نواتي ورتكو پلو ورتني سو چې د خزو حقونه دي کدی غواړي چې حکومت داری وکي کدی غواړي چې بقا ولري د حکومت د خزو حقوق د پاملرنه وکي او فرصتونه دي برابر کی ترڅو دغه بحران څخه مون خلاص او دغه فاجعه څخه نړۍ خلاص شي.
بالې بالې ډېر زیاته مننه میرمن ستانګزې. تاسو په دار توې چې هغه میرمن چې هم د اوس په افغانستان کې پاتې دی او یو ډول نو امید دي دوی فکر کوي چې د دوی لپاره نور هر څه خلاص دي چې ډاډ ورکوي څورتوي. افغان میرمن هیڅ کله
هم خپل هیله له لاس نه دا ورکړي. مثلا هر مېرمنه مبارزه کوي د سره خبره نه ده په هڅه یو هیواد کې چې خپل غږ نه سي اوچتوي ولې همدا افغان مېرمنه د سهار ورځ د خپل غږ اوچتوي. نو لدینه معلومه کې چې هیڅ افغان مېرمنه خپل همت له لاس نه ورکړي هیڅ افغان مېرمنه خپل امید له لاس نه ورکړي که چېرې مونږ امید له لاس ورکو هیڅ خپل هدف ته نه رسیږي خپل موخې ته نه رسیږي. نو ځکه دوی اورست تر بلې پیوري کې د مهمو زېره لپاره همیشه د خپل غږ اوچت کړی دا او هیڅ کله هم نه هیلې نه دي. ان شاء الله ته هر تیارې په رڼا دا د تیارې به هم به تر رڼا شي او پر رڼا به تبدیلو هغه وخت موږ دا د موخه تر رسیدای شو ټول یو غږ شو. ان شاء الله ته مېرمنې ټول یو غږ دي هغه ته په هغه هیواد په هر ګوټ کې دي او که او یا هم کبیرون دي یعنی له هیواد نه بهر ټول سره منسجم دي یو ځای دي او د خپل حقوق لپاره مبارزه په لار اچولې ده او مخته به درومي ان شاء الله.
بله میرمن یزی له تاسو هم غواړو چې یو پیام غو میرمنو ته ولرو چې په افغانستان کې لا هم د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
زه هغه خوند ته دا وینا لرم دا پیغام ورته لرم البته چې موږ ظریف یو خو ضعیف نه یو او حق ورکول کیږي نه حق اخیستل کیږي. د حق د اخیستلو لپاره زموږ اقدام زموږ استقامت زموږ مقاومت چې قوي وسیږي غو نظر به موږ خپل حق ترلاسه کو. هیڅ وخت ځان کمزورې مې احساسوي هیڅ وخت دا مو وایي چې موږ تنایو یا موږ نشو کولای نشو کولای هیڅ نستا ناشونه هیڅ کار نسته په دنیا کې وای غر که هرڅونه لوړ ده لار په سپاره ده. نو ان شاء الله الرحمن به موږ خپل اهداف ته ورسیږو. ان شاء الله الرحمن دوی مسلمانان دي موږ ګړول دي یو مسلمان د بل مسلمان ورور ده افغانان دي واقعا یو ورځ نه یو ورځ به دا درک وکي او ژر تر ژره خدای تعالی دي دا درک ورته ورکي چې دوی دغه درک ولري دغه تحلیل ولري او د افغانستان د یو باثباته سولیزه او د ټولو حقونو پکې تحفظ شوی عادل حکومت ولري او بلاخره ټول خوندي خپل د حقونو خبر خمنسي او ټول خوندي خپل مبارزه سټاپ نکي یعنی موږ مبارزه دوام لري دوام درلودله او جاری به ان شاء الله. هغه دریکې هم یو استلال روي جوینده یا بنداس چغوتی پسې و هوای پلاس بدر شي چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته. ان شاء الله الرحمن به گوهر تر لاسه کوم غوټي و هو مونږ دمداسې ناس نه یو یو هم یو افغان مېرمن هم ک د ملک د نن د ک د ملک د باندې د ټول په حالې ځل کیو ټول غوټي و هو ټول کوششونه کوو او امیدوار یم چې ان شاء الله الرحمن هدف تر رسیدو.
بله ډیر زیاته مننه. فقط لاند غوړم له میرمن ستانګ زینو پختم چې تاسو د طالبان حکومت ته څوای کړي میرمن په وړاندې خپل دریز بدل نکړه به یو ملت ته څرقم تمام سی بل اخر په اخر کې
ما د مخه هم ویل چې مثلا چې وړي د دولت بقای دولت پاورګا پات یو بقا ولري نو لطفا د خزو ته حق ورکړي خزو ته د حقوق ورکړي خزو ته د پدرانه سترګو وکړل شي خزو د دوی خور ده خزو د دوی لور ده خزو د دوی مور ده. نو کله چې دوی دا درک کې به هغه هر څه جوړیږي نو لطفا موږ هم دی وي د افغان مېرمنې په صفت د دوی نشیله کوو ته دومره د ظالم نه وو چې د ښځو په وړاندې او لطفا د خپلې پروژې ته لږ بدلون ورکړي او بل څه باندې د بحث وکړي او ښځې دې پرېږدي چې خپل زده کړو خپل کار او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او بالاخره دوی هم دی وه افغان طبیب په صفت خپل هېواد ته د خدمت جوګه.
بله ډیر زیاته مننه میرمن قمر نیازی او اغلی سیما ستانګزی له تاسو خنړی مننه کوم چې په دې خبرونه کې مولمونګ سره ګډون وکړ او لا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې د مونږ او تاسو خبري ووریدي دا و د مخکخه خو خبرونه تربیه خېچاري
روح می پکې خدای ګو خوبول دې ماتل جنتا کابل خولې دې خولې دې ماتل جنتا کابل خولې دې داسې چې مست مست پټول لار یما داج وین شیخ عمر خمار یما روح می پکې خدای ګو خوبول دې ماتل جنتا کابل خولې دې کلے دے ماتل جنتا کابل کلے دے مست مست پچول لاریما داج بین شیخ عمر خمار یما